د سهار لس بجی شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو تر خبرونو وروسته او بخښې په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې امریکا په کومو پوځي برخو کې غواړي له افغانستان سره مرستې وکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به هم واوري چې په افغانستان کې دغه حقونه تر څه برید او څه وړ مراد شوي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجیې صاپۍ څخه.
د اورزګان چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر شلو ډیر د دولت وسلوال وژل شوي. سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سایبری بریدونو یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقات امر کړی او د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بیپلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د خبرونو تفصیل. نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین ورستۍ ورځ ده. د خزو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو او نورو بنسټونو په مرسته د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف دغه کمپاین پیل کړی و. د افغان خزو شبکه دغه کمپاین په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې اغیزناک ګڼي. د دې شبکې مشرې حسینې صافۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسوګوره یو وخت دغه کمپاینونه ډیر محدود ارګانونه یا د ښځو ټولنې اولویتو، مګر دغه کال کې تقریبا د افغانستان د دولت ډیر وزارتخانې په دې کمپاینونو کې شریک وو.
راپورونه سرګندوي چې په افغانستان کې غنی خزی د تاوتریخوالي له بیلابیل او ډولونو سره مخامخ دي. په بدو یا هم وړکتوب کې د انجونو ورکړه، اجباري ودونه او وهل ټکول په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډولونو دي. د اورزګان چارواکي وایي د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله په یوه اونۍ کې تر شلو ډیر وسلوال وژل شوي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایب وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د مرکز ترینکوټ ډیرې سیمې بیرته د دولت ځواکونو لاسته ورغلې دي.
یې وشتنه وژل شوي او پاتې نور نه هڅه ټپیان دي. دغه عملیاتو په ترڅ کې ډېرې سیمې د مرکز ترینکوټ ښار په شمال لویدیځ او همدارنګه ختیځو برخو کې بېرته د دښمن څخه پاک شوي دي.
د والی ویان وایي د یوې اونۍ په عملیاتو کې 500 افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او په تصفیه شوو سیمو کې د افغان پولیسو تازه پوستې جوړې شوې دي. په لوګر کې نن هغه سپورتي سټډیوم پرانستل کیږي چې اتلس جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه سټډیوم کې په یو محل 4000 کسان پکې ځایږي، شپږ لک امریکایي ډالر لګښت راغلی. د لوګر والی حلیم فدایي ازادي رادیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
مواد مخدر پر خلاف کې مبارزي کوم وزارت یې هغه تطبیق کوونکی دی او د ایمیل کې د نشه یي توکو په خلاف د امریکا یو نړیوال اورګان دی د هغه لخوا تنظیم کیږي.
په مرکز پل عالم کې په دغه جوړ شوی سټډیوم کې د فوټبال، والیبال او بسکټبال لوبې ممکن دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو اویا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ درې اتیا افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال ولس افغانۍ پنځه شپېته پوله، زر ایراني تومن ولس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه پنځلس افغانۍ. سپینمانی وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبری بریدونو یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقاتو امر کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې شوي دي. واشنگټن د دې بریدونو تور پر روسیې لګولی. سپینمانی وایي ولسمشر اوباما د امریکا د استخباراتو ادارو ته امر کړی چې مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه د جمهوري ریاست پرېږدي، د ته دې په دې اړه راپور ورکړي. د امریکا ځایناستی منتخب مشر ډونالد ټرمپ شک لري چې روسیه به په دې سایبری بریدونو کې لاس لرلی وي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د انتخاباتي مبارزو پر مهال ستایلی هم دی. د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بیپلوټه امریکایي الوتکې په بجیت کې وژل شوی. امریکایي پوځي چارواکو د دې تایید وکړ چې ابوبکر الحکیم د نومبر په 26مه نیټه په رقه کې وژل شوی. الحکیم هغه څوک دی چې په 2015 میلادي کال کې په فرانسې کې د شارلی ابدو تنز ورسپانی د دفتر په بجیت او یو شمېر نورو ورته حمله کې لاس درلود. د داعش لپاره په نړیواله کچه تبلیغات هم کول. د ترکیه یوې محکمې د اسرائیل د پاوز د سلور افسرانو پر ضد پرانستل شوې دوسیه وتړله. دوی په 2010 میلادي کال کې د کمانډو په هغه وژون کې بریټ کې تورن و چې د غزې په حدودو کې شوی و. ویل کېږي چې په هغو کې د دغه هیواد د پاوز پخوانی لوی درستیز هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې په غیاب کې محاکمه شوی و. خو د قربانیانو مدافع وکیل او د بشري مرستو د بنیاد غړي سلجو کاش ویل قضیه د دې قضیه په اړه په بیړه پریکړه وکړه.
قضایی پروسه ختم شوی نه ده، بلکې روانه به وي. موږ به له ټولو قانوني لارو کار واخلو. لکه څنګه چې زما همکارانو ویلي، اسرائیل له مخکې محکوم شوي دي. موږ غواړو دغه کسان رسما محکوم شي. د ترکیې محکمې دا چانس درلود خو دا قضیه یې په بیړه رد
کړه.
د ترکیې نه تنه فلسطین پلوه فعالان چې یوه د امریکا تابعیت هم درلود هغه وخت وژل شول چې د اسرائیل کمانډوز واکونه پر کښتۍ حمله وکړه. لسم کس وروسته په 2014 میلادي کال کې په روغتون کې سا ورکړه. دغه کښتۍ د یو کاروان په بدرګه د فلسطین قلمرو ته روانه وه. د دې دوسیې تړل کېدل د هغې موافقې یوه برخه ده چې ترکیه او اسرائیل د خپلو اړیکو د عادي کېدو لپاره په جون میاشت کې ورباندې موافقه وکړه. دغه اړیکې تر هغې حملې وروسته خرابې شوې دي. او د فرانسې یوې عالي دولتي محکمې روسیې ته د قزاق سوداګر او د اپوزیسیون د مشر مختار ابلیازوف سپارل لغوه کړل. د فرانسې د دولتي محکمې شورا پرون په یوې اعلامیه کې وویل څرنګه چې روسیې دغه غوښتنه د سیاسي دلایلو له مخې کړې وه نو د ابلیازوف ورسپارل لغوه شول. د فرانسې حکومت روسیې ته د ابلیازوف د ورسپارلو غوښتنه د 2015 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې تصویب کړې وه، خو محکمې پرون روسیې ته د دغه قزاق ورسپارل رد کړل. قزاقستان له فرانسې سره د مجرمانو د تبادلې کوم قانون نه لري، خو له روسیې او اوکراین سره یې لري. مختار ابلیازوف چې د قزاقستان د بی ټی ای بانک پخوانی مشر دی، د 15 میلیارد ډالرو اختلاس په شک د قزاقستان، روسیې او اوکراین تر تعقیب لاندې دی. دی چې تر څو میاشتنۍ تېښتې وروسته په 2013 میلادي کال کې په فرانسه کې ونیول شو، وایي پر ده لګېدلې تورونه سیاسي انګیزې لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا امریکا نوی پوځي ژمنې کړي.
غواړي چې په افغانستان کې هوایي قوا، انجینري او همدارنګ تیزغرواله، توپچی او استخباراتي ټکنالوژي لا پیاوړي شي.
نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینفال وایي
حکومت د بشری حقوقو له کمیسیون او نړیوالو سازمانونو سره نږدې کار کوي چې په اړه برخه کې د افغانستان د اوسیدونکو د بشری حقوقو ساتنه وشي.
ډیر خلک شته چې وایي مور پر ما ګرانه ده، خو داسې کسان شته چې په عمل کې دا ګرانه ثابتوي.
غوړم مور ته مې پاینده کې خدمت وکم، د دې په خې درد کې دي خطر ورته غوړم چې آینده کې ډاکټر سره به دې په خې درد وکم.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ایچ آی وی ایډز ناروغي ته ځانګړی شوی.
ډیر غټه لارې نامشو جنسي اړیکې دي. کله دې مخنیوي کوي وشي نو ایچ آی وی به افغانستان کې ډیر منحصره وي او پرمختګ به وکړي.
د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي همکاریو د دوام د شمنی هر کله وکړ. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر پرون په کابل کې وویل چې واشنگتن بل افغان قواو خپل ملاتړ ته ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شکونه کیږي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ شای په خپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي او له افغانستان سره مرستې کمې کړي او بیا یې پاملرنه ورته کمه شي. سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان دفاع وزارت د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلی دی واشنگتن به د خپل استراتیژیک شریک افغانستان د قواو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل چې امریکا غواړي په راتلونکو کلونو کې د افغانستان له هوایي ځواک سره هم خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي.
غواړي چې په افغانستان کې هوایی قوا، انجینری او همدارنګ تیزغروال، توپچی او استخبارات ټکنالوژي لا پیاوړی شي. او په دا پیاوړی توپ کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې او په منطقه کې خپل حق مسؤلیت ادا کړو، چې وکولای شو تروریزم په افغانستان کې ناکام کړو، خپل آیندګان ته زیری ورکړو چې افغانستان د صلح او بهتر ژوند شایدان ووسیږي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر پرون په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو کانفرنس کې را څرګند سو. دی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ویل کیږي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په خپل بهرنۍ پالیسۍ کې د بدلون راوستلو سره له افغانستان خپل پاملرنه کمه کړي. خود امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر افغانستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وباله او ویل چې لا افغان قواو به د واشنگتن ملاتړ دوام پیدا کړي.
The United States presence continued support to Afghan
لا افغان ځواکونو او افغان حکومت سره زموږ له ستراتیژیک شراکت څخه د ملاتړ لپاره به د امریکا حضور ادامه ولري او دا څرګندوي چې نړۍ او امریکا یو خپلواک او خوندي افغانستان ته ژمن ده او ویبه. لکه څنګه چې ما په جولای میاشت کې ویلی و، یو وار بیا ټینګار کوم چې موږ د افغانانو تر څنګ یو چې ځانونه په خطر کې اچولي او ډېرې قرباني ورکړي څو خپل هیواد د تعهد او قوت دغې مرحلې ته ورسوي، موږ به ستاسو تر څنګ یو.
And we'll continue to stand with you.
Reuters ajans liki da amerikan muntakhab ولس مشر ډونالد ټرمپ د خپل بهرنی پالیسی په باب لږ جزئیات ورکړي او د افغانستان په باب یې هم زیات څه نه دی ویلي. خو د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ ل خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ټرمپ ډلې ویلي چې دواړو مشرانو د ټوریزم په وړاندې د ګډي مبارزې پر دوام بحث وکړ. د محل په افغانستان کې نږدې لزر امریکایي سرتیری دیره دی چې افغان قواو ته سلام مشورې ورکوي او د سختریزو وسلوولو پر ضد په ځینو عملیاتو کې هم برخه اخلي. د افغانستان په 15 کلنه جګړه کې څه باندې 2200 امریکایي پوځیان وژل سوي او پر دې جګړې په میلیارډونو ډالر لګول سوي دي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل ولوی له افغانستان پرته پاکستان د منځنۍ آسیا دروازه کې راینی شي. نوموړي هم دا راز ویلی دی که پاکستان په افغانستان کې امنیت ته پاملرنه کړې وای نو نن به د پاکستان اقتصادي وضعیت داسې نه و ډیر به شو. د مشال راډیو له خبریال غلام غوث سره د مرکې په پیل کې د پاکستان لپاره د افغانستان د اهمیت په اړه افغان سفیر ډاکټر زاخل ول وویل.
پاکستان ځانته مرکزی آسیا دروازه وای. بدون د افغانستان پاکستان د مرکزی آسیا دروازه کېدې نشي. افغانستان ځانته د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل وای. بدون د پاکستان افغانستان د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ پل جوړېدې نشي. په دې باید سره پوه شو، مونږ پویو، پاکستان هم باید پوه شي. نن باید په پاکستان کې اقتصادي وده یا رشد یا گروت چورته وی پینګزګي دا به دو چنده دغه سووی چې وسته کچيره په افغانستان کې امن وي، کچيره خي اړيکي وز مونږ ترمنځ خي اړيکي چې د خلکو په منځ کې شته، مګر د ادارو په منځ کې نشته. د خلکو غوښتنه هم په پاکستان کې د خپل حکومت هم داده چې داسې پالیسی غوري کې چې هغه په افغانستان ته امن راوړي، او په افغانستان کې هم داده چې داسې پالیسی غوري کوي چې زمونږ نږدېترینه دوستي چې کوموي هغه د پاکستان سره ووسی. اوس نو دته عملی جامعه څنګه ورغستې
شو؟ پاکستان زیات وس چین ته ډیر دغه ور کړی، خاص کر چین پاکستان اقتصادي راهداري شي کم ده. نو په هغه حواله سره چې کم ده نو دا خو هم امکان کې دی چې دغه د تورخم لاره کم ده په دغه باندې دا د چین اقتصادي رهداري د مرکزی آسیا سره هم دغه شي د سنټرلی شیا سره هم تړلی شي. نو دغې حوالې سره تاسو څه فکر لرئ یا داسې د چې کوم لوړ پوړو چارواکي هغې څه خبرې اترې کوي په دې پوه دي که نه؟
هغه ګوره زه خپل زما مسلک اقتصاد دی. چین پاکستان ته خپل ځای لري، چین د افغانستان ځای نشي نیوی. چین مرکزی آسیا ته ارزانتره لاره قطن جوړېدی نشي غیر د افغانستان نه. پاکستان نه د چین پورې خپل کالی رسی دومره قیمت تمامیږي چې قیمت به څو چنده د هغې وي چې دې ځای مرکزی آسیا ته د افغانستان د لارې مصرفوي. نو اوس د چین نه چې بیا مرکزی آسیا ته رسوي دا به درې چنده څلور چنده پنځه چنده به وي، د افغانستان د لارې به یو چند وي. اهمیت د چین پاکستان ته فقط دوه طرفه رابطو په خاطر دی او دوه طرفه اقتصادي. د چین د لارې نور ملک ته وتلو دغه د قطن اقتصادي دغه نه لري، منطق نه لري.
د هند سره تاسو په دغه ایریال کوریډور خبره بله ورځ په آسیا زړه کانفرنس کې وشوله، دا ولې لکه مطلب دغې طرف ته تاسو راغی چې یو فضايي لار په ځای د دې چې د پاکستان سره ډېره اوږده دغه د پوله ده، نو دغې دپاره داسې سهر نه جوړېږي د هند او د افغانستان چې کوم تجارت دی؟
د تجارت دپاره د افغانستان تجارت د هند ته نږدې ترینه لارې ارزان ترینه لارې د پاکستان د لارې ده. زموږ امید دا دی چې تجارت او سیاست سره جدا شي. د پاکستان اهمیت په ترانزیت کې دی، د افغانستان اهمیت په ترانزیت کې دی. که پاکستان افغانستان د ترانزیت ورنکې په حقیقت کې خپل اهمیت کم کړ، موږ خو مجبور یو چې لار به پیدا کړو، انګور تولیدو یو، زه به هند مارکیټ ته رسوم. نو که د پاکستان د لارې نه یو نو هوایي لار به رسوم، د ایران د لارې به رسوم، قیمت به تمامیږي، بل لار به نه پاتې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وویل که پاکستان په افغانستان کې امنیت ته پام وکړي د دواړو هیوادو اقتصاد به وده وکړي. نن له دریو تر پنځو بجو تر شنه آسمان لاندې پروګرام لرو چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته ځانګړی شوی دی. په دې خبرونه کې به د سولې په ارتباط د پاکستان پر وړاندې هم خبرې وشي. له وی خبرتیا وروسته د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو چې په دغو ورځپاڼو کې هم د افغانستان د سولې مسله څېړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې ازادي راډیو اوریدل شي، او په دې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو پوری آشنا راډیو نیولای شي. کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات په دقیق ډول څېړلي دي؟ البته یادونه مې وکړه چې د سولې مسله اجمل تورمن دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان حکومت د مخالف ډلې طالبانو سره د سولې او جګړې په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا ولسمشر بارک اوباما رسمن اعتراف وکړ چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې راغلي د شپاړو کلونو په تیرېدو او د ترهګرۍ په نوم جګړه کې د لسګونو زر افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر اعتراف کوي چې له طالبانو سره په جګړه کې ماته خوړلې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي اوباما ویلي، موږ نشو کولی چې طالبان له منځه یوسو، خو د القاعده په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه به ونیسو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا طالبانو سره د سولې خبرې راخیسي. هیواد په خپل یو مطلب کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر حضرت عمر زاخیلوال خپلې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې ښه فرصتونه رامنځته شوي دي. هیواد وړاندې په مطلب کې لیکلي زاخیلوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، ډېری طالبان پوهېدلي چې روانه جګړه افغان وژنه ده او تر شا یې بهرنۍ کړۍ موجودې دي. په مطلب کې دغه شان راغلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر دا هم ویلي چې باید له دغه فرصت افغان حکومت او طالبان ښه استفاده وکړي او تر ټولو مؤثر لاره مستقیمه اړیکې دي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د امریکا د بهرنیو چارو د ویان په حواله لیکلي چې د ترهګرو زالې په پاکستان کې دي. سرخط لیکلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر یوې خبري ناسي ته ویلي چې په بیلابیلو ناسو کې مو د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره په دې اړه اندېښنې شریکې کړي چې د ترهګرو زالې په پاکستان کې دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې ترهګرو د سیمې امن او ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې حقانی شبکه او طالبان افغانستان کې خپل هدف ته د رسیدلو لپاره د پاکستان له خاورې استفاده کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای لهم د بشري حقوقو د خوندیتوب په وړاندې په افغانستان کې زیاتې ستونزې شته. دغه کمیسون صحاوی مشر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولی شي د قانون په پلي کېدو او د معافیت د فرهنګ په لمنځه وړلو سره دغه وضعیت بهتر کړي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د ټولو وګړو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي او هڅې زیاتې کړي دي. حدیث پردیس له کابل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د قانون کمزوري حاکمیت د نامنیو زیاتوالی د اداري فساد پراخیدل او د جنگ دوام هغه لاملونه ګڼل کیږي چې واقعي د بشري حقوقو د خوندیتوب پر وړاندې خندونه رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي یاد لاملونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو لامل کېدای شي. دغه دفتر د ساحوي برخې مشر عبدالاحد فرزام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که حکومت په ټولو قانون یو شان پلی کړي او مجازاتو ته توجه وکړي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښه کېدای شي.
لبد مرغله هم د بشر د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جدي ستونزې لرو. که افغان حکومت یاد برخو ته توجه وکړي، نو په افغانستان کې د بشر د حقوقو وضعیت ښه کېدلی شي. هغه مهم شرایط چې کمیسون تل پرې تاکید کړی، د قانون حکومت له اداري فساد سره جدي مبارزه او د معافیت فرهنګ ته د پای ټکی ایښودل دي.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو بنسټ هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ګواخ سره مخامخ کړي. دغه بنسټ مشر لالګول لال ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت زیانمنونکی دی او د ورځې په تیریدو دغه وضعیت لا پسې خرابېږي. نامنی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي. د ولسي جرګې د ښځو مدني ټولنې او بشري حقوقو د کمیسون غړي نفیسه عظیمی هم په دې باور ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابوالی له نامنۍ سره تړاو لري. میرمن عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
د بیکاری کچل وړه سوې ده، ناامنی زیاته سوې ده او عامو خلکو ته زیات زیان رسولې دي، او دا د دیش کارندوی کوي چې په افغانستان کې بشري حقونه په بدترین وضعیت کې دي.
د ملکی خلکو مرګ ژوبله په روان میلادي کال کې له لویو ننګونو څخه وه. شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د یو ریپورټ په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې 2015 ملکی وګړي وژل شوي او له 15,310 زیات ټپیان شوي دي. قتل، تجاوز، وهل، ټکول، صحرایي محکمه په خپل سر مجازات، توهین او تحقیر، اجباري ودونه او ځینې نور د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. د مثال په توګه د روان هجري لمریز کال په لومړیو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3400 قضیې ثبت شوې دي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په خبره لا هم 80% ښځې په یو ډول د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې تل د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت له اقداماتو په ملي او نړیواله کچه شکایت کیږي. د بشري حقوقو د دفاع یو شمیر بنسټونه انتقاد کوي چې حکومت په دې برخه کې نړیوال شمنې ناملي کوي او یا هم دغه موضوع ورته دومره د اهمیت وړ نه ده. که څه هم افغان حکومت د بشري حقوقو کنوانسیون ته یو له شمنو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، خو د بشري حقوقو د دفاع ځینې بنسټونه بیا د قانون کمزوري حاکمیت، د فساد پراخوالی او د ټولنیز عدالت نشټوالی هغه عوامل ګڼي چې ګواکې دغه اسناد د حکومت له لوري په سمتوګه نه پلي کیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې د بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمنتیا او توجه لري. د ولسمشر د ویان یو مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل چې حکومت د ټولو بشري حقوقو ژمنو او کنوانسیونونو پلي کېدو هڅه کوي.
حکومت په دغه برخه کې په خپل باندې د بشري حقوقو له کمیسیون او نړیوالو سازمانونو سره نږدې کار کوي چې په اړه برخه کې د افغانستان د اوسیدونکو د بشري حقوقو ساتنه وشي.
خو د افغانستان د عدالت غوښتنې ټولنه بیا وایي تر هغې چې د بشري حقوقو ناقضین محاکمه نشي، د بشري حقوقو نقض کول به په افغانستان کې د ورځې په تیریدو زیات شي. دغه ټولنې مسؤل کاوا ازادي راډیو ته ویل چې د اوسنی وضعیت د ښه کېدو لپاره د انتقالي عدالت بدل کېدل ضروری دی.
یګونه راهش میتونه ای باشه کې عدالت انتقالی اجرا
شي. یوازنی لاره دا ده چې انتقالی عدالت عمل شي، او د انتقالی عدالت دند هم ده چې جنایتکار او د بشر د حقوقو ناقضین د محاکمې میسته راکشي. که د بشر د حقوقو ناقضین محاکمه نشي، په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض کېدل دوام مومي.
افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د مدني حقوقو د خوندیتوب او سیاسي برخه کې ځینې لاسراوړنې هم لرلې چې مهم هغه د بیان ازادي او سیاسي مشارکت ګڼل کیږي. خو د بشري حقوقو د دفاع او شمیر بنسټونه وایي چې حکومت باید د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. دوی په هیواد کې د قانون حاکمیت د امنیت ټینګول، له فساد سره جدي مبارزه، د مافیات فرهنګ له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي د بشري حقوقو د وضعیت د خکیدو لپاره ګټور اقدامات ګڼي.
د افغانستان د بشري حقوقو صحاوي مشر حکومت پړ کړي چې بشري حقوقو ته سم پاملرنه نه کوي. بل لور ته د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر مدني فعالان وایي چې په افغانستان کې د بشر له حقوقو څخه د دفاع ټولنو کار د قناعت وړ نه دی. په دې اړه تفصیل د یوسف خان سترن په راپور کې.
د ولسی جرګې او د مدني ټولنو یو شمېر غړي وایي چې امنیتي ستونزې، د ملکي خلکو تلفات، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدل، د ښځو او ماشومانو ناوړه وضعیت او ځینې نور هغه بشري ګواښونه دي چې د بشري حقونو اړوند ټولنې هم د خوکېدو لپاره څه نه دي کړي. دوی وایي چې د بشر د حقونو څخه د دفاع ټولنې اکثره د پروژې د تمدید او د پیسو لپاره نمایشي کارونه کوي، نه بنسټیز. په کندهار ولایت کې د مدني ټولنې فعالې لیلا افاق ازادي راډیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته هیڅ لازم پام نه کیږي.
هو، یو شمیر کسان شته چې د بشر د حقونو په نوم کار کوي، خو په خواشینۍ سره لاسته راوړنې نه لري او یوازې پروژې کار کوي. څه چې د بشر د حقونو په اړه واضح شوي او موږ ورته ضرورت لرو، هغه ته میرمنې لاسرسی نه لري. په هیڅ ولایت کې د ماشومانو او میرمنو حقونو ته صحیح پاملرنه نه کیږي.
اغلی افاق په هیواد کې ځینو روانو ستونزو ته په اشاره وایي چې په روانو جګړو کې ډېر ملکي خلک قرباني کی، بیگونا او کم عمره خلک حتی په شخصي زندانونو کې ساتل کیږي، د ماشومانو څخه په عام مازر کې د ګډولو استفاده کیږي، د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي رنگارنګ پیښې تکراریږي. خو د بشري حقوقو څخه دفاع ټولنې ننداره کوي. د ولسی جرګې د بشري حقوقو کمیسن غړي نفیسه عظیمی بیا وایي چې د ټولو ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو د مدافع ټولنو کارونه سمبولیک دي. اغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولنو کار یوازې په ښارونو او د ولایتونو تر مرکزونو پورې محدود دی، خو کله هم د ولایتونو په لری پرتو سیمو کې د بشر د حقونو وضعیت نه دی څارلی.
د دوی کار یوازې په مرکز او د ولایتونو په ښارونو پورې تړل سوی. هیڅ وخت دوی کلیو او ولسوالیو ته نه دي تللي چې هلته بشري حقونه او د ښځو حقونه وڅېړي، چې وګوري په کلیو کې د ښځو د ژوند سطح څه ډول ده. بلې، زه سل په سلو کې دا تاییدوم چې دا کار د ګوتو په شمېر یو څو میرمنو په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشر د حقونو څخه د دفاع یو شمېر ټولنې هم مني چې دغو ټولنو نو د بشر د حقوقو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي تر سره کړي. په افغانستان کې د میرمنو د ویټولنې مسولې فاطمه ګیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دلته ډیری ټولنې شعار لري خو عمل نه. د نوموړي په خبره د بشر د حقوقو د پلي کېدو په برخه کې همغږي او پر وخت د افکارو تبادله لازمه ده.
در گوشه و کنار افغانستان
مخصوصا در جاهایی
که
نه هم دست ما ایچ زه چې د بشر د حقونو په اړه کوم وضعیت ګورم قانع نه یم. ورځ تر بلې وضعیت خراب سوی او خرابیږي. د افغانستان په ډیرو کلیو او ولسوالیو کې چې امنیتي وضعیت خراب وي، کار نه سو کولای. تر اوسه موږ بنسټیز کارونه په لاس کې نه لرو. زه خپل خوښ نه یم او قناعت هم نه لرم.
اغلی ګیلانی حکومت هم تورنې وایي چې په لازمه اندازه د بشري حقونو په لیکدو او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د میرمنو سره همکاري نه دکړي. د اجرا ریاست د ویان مرستال امید مې سم ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې امنیتي وضعیت یو لوی ستونزه ده، خو حکومت د بشر د حقوقو د پلي کولو لپاره خپلې هڅې کړي او کوي.
د بشر د حقوقو په برخه کې چې کومې ټولنې کار کوي، د افغان حکومت سره همغږي لري او حکومت هم هغه څه چې په توان کې لري له دوی څخه یې نسپموي، تر څو د دغو ټولنو سره په همکاري د بشر د حقوقو په برخه کې د سرغړونو مخه ونیول شي.
لدی ټول سره چېډونکې په دې باور دي چې هدف وژنې، انسان تختونه په لازمه توګه د قانون نه پلي کېدل، د کډوالو ډېرې دل د خزبوړان د تاوتریخوالي د قضيو نه چېړل او په عمومي ډول د بشر د قانون تر پخو لاندې کېدل هغه څه دي چې تر اوسه هیڅ کمیټولنې ورته پام نه دی کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سنا سادات لیکي د شوزو په وړاندې خوشونر ډیر زیات دی. زه د خپل ولسوالۍ نوم نشم لیکلای ځکه چې مشکلات دي. نیلم حق بیان لیکي دولت ولې د شپې چاپی نقش شروع کوي، نن سبا طالبان ډیر عاجز دي. اتاولا ساحل کندوز لکی د امام صاحب او دشتار چول سوالی ترمن سړک پېت پوښی عبدالباری اکبر دوست د فرال بقوا څخه لکی د طالبانو جن غشتنی کو منل شي ممکن سوله وکړي میوان د کابل لکی طالبان سوله نه کوي کې سوله کولای اوربند به کړی وو محمد قاسم ځواک لکی ولسمشر 13 ورځ شی خبري وکړي اسد الله اسد اندر لمیزان بولسوالی لیک شپه باران وریده اوس ډیره ښه هوا ده نیک محمد وفا لیک د کرکټ پاړه معلومات راکې تر لاندو خبرونو وروسته به د کرکټ پاړه باندې معلومات درکړو لاس په جو ډیر شته کې د لاند خبرونه لناجه صاف پېڅه
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ او په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین اورسې ورځ ده د اورسګان چارواکي وای د مرکز ترین کوټ په مربوطاتو کې د روانو پوځي عملیاتو لکبل په یو ونی کې تر شلو ډیر وسلوال وژل شوی سپینمنی وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو سایبری بریدونو یا انټرنیټي بریدونو د تحقیقات امر کړی چې د امریکا د ولسمشرۍ په ورستیو انتخاباتو کې شوې دي د اسلامي دولت ډلې یو مشر په سوریه کې د بی پلوټ امریکایي الوتکې په برید کې ووژل شو د ترکیه یوې محکمې د اسرائیل د پوز د سلورو افسرانو پر ضد په پرنيستل شوې دوسیه وتړله او د فرانسې وی علي دولتي محکمه روسیې ته د قزاق سوداګر او د اپوزيشن د مشر مختار ابلیازوف سپارل لغوه کړل
د افغانستان ته په هني په برخه کې لاس راوړونو سره سره له هم په دې هواد کې تر 3.5 میلیونه پوري ماشومان زده کړو ته لاسرسي نه لري چې سباند شپېته فیصد یې انجونی دي د دې کار سبب په افغانستان کې پر نام نو سربیره تر ډیره کورنۍ ناخوالي او ټولنیز زدونه کړل کیږي چې شوانځیو ته د انجونو د تک مخنیسي په دې راپور کې د هغې افغان میرمنې هڅو ته کتنه شوې چې د همدې دودونو د زنجیرونو ماتولو لپاره راوتلې ده او د همدې مبارزې لپاره یې د سبق لار غوره کړې ده تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
دا به مو په وار وار اوریدلی وي چې هیله هیڅ کله نه مړې کیږي دا متل د هغې ماشومې نجلۍ له ژوند سره اړخ لګوي چې په تیارو کې د رڼا څرک لټوي په دې هیله چې یوه ورځ به د لمر وړانګې وویني کیسه د یوې 12 کلنې نجلۍ ده چې د سبق په بدل کې د خپلې مور له تودې غېږې لرې کیږي دا د کورنۍ درلودلو سره سره په یوې تیمخانې کې اوسېږي څو راتلونکی یې روښانه سي لیدو ته ورغلم خو دې خپل نوم نه شو
مور مې ستاده پلار مې مرسوي دا نور یو خو یو ورور لرم یو خور لرم زه غټه یم خور مې مانه وړه کده به مې ورور دې خور نه وړه کده څه درس خطر اغلی ما مور مې دل تر وستلو
د زده کړې شوق یو خو د مور مینه لبل خو دا ماشومه د دوه دنیا او ترمنځ دروي لدی مې وپوښتل چې څومره په دې ځای کې خوښه ده
ډیر خوشاله یم
کور کې خوشاله یې کدلته
دلته
ولی
دلته هر شي د خاطر سي د مون کورش کما مکتب چنه دلته هر شي فاله دي دلته مون خوشاله استو سي بیا کله کله وخت زی مور سم زما بیا تل ډیر خوشاله ما سي کور ته زما دلته مخه بیا تل به ډیر خوشاله مس کسمه مور د کانال ته
په اکثر ټولنو کې انجونو ته لا ماشوم توبه ویل کېږي چې د کور په کارونو کې مرسته کول حتمی دی خو هلوکانو ته د کور کار کول تر ډیره ننګ بلل کېږي دا ماشوم په کور کې د همدې کارونو مسولیت احساسوي
حالته وکړ مور سره مې کومه کومه کاغی کاغه ډوډۍ په خیزور سره نور کارونه کم کوټه ورته جوړ کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زغلی کومه نور شینه مثلا دیګه ورته هغه دې ما ته خو دې زیر ته کومه به تر څه زیدل تر زو
مور په خپل د کور د کارونو تربار لاندې وست د هډوکو په ناروغي اخته سوی ده د ماشوم غوړ دی ډاکټر سی او د مور د پښو درملنه وکړي
غوړم ټولنې ته خدمت وکم مور ته مې پاینده کې ورته خدمت وکم د دې په خیمه مدارت کې دي خطر ورته غوړم چې آینده کې ډاکټر سره به دې په خیمه ته تویک
دولس کلنې نجلۍ لمور څخه ډیره خوشاله ده ځکه د نورو خپلوانو د غشتونو پر خلاف چې هغه د خپل انجونو لزده کړ سره موافق ندي خو د دې مور د سبق ویلو لپاره د یتیم خانه ته لیږي
یا ولکان زیلیکانه پریدي به مونږ ته وایي وایي دوی پلاری نور چا وسه دوی سی مونږ ته وای وای پلان مخ مر سوی دا پلان مخ چینه دا چینه واغه مر سوی دا وای پلان اغه چینه دا سی دوی سی په مونږ وای درس دی ته مو وای وای د کور اغه ورته زکه وای سی دوی خپل لینی میر کور تلر سی وای دی تاغه نه پختنه نه کوي سی اغه وکا اینی زاره سره درس ته وای وای دی دیګه پختنه کوي زرت وای مو وای زه درس وای ما هم دیګه کوم وام درس وای ما
د افغانستان په څیر سنتي ټولنې کې د دې ماشومې په زرهاو نور بیلګې هم شته. د پام وړ ټکی چې مثبت زیری ورکوي دا دی چې د دې نالوستې مور په څیر داسې نور کسان هم په ټولنې کې شته چې د زده کړې په اهمیت پوهیږي. دوی سره له دې چې په خپله یې د زده کړې چانس نه درلود، خو د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې برابرولو هڅې کوي. نامنی له یوې خوا د ټولنې همدا ناخوالې بل خوا د دې سبب سوی چې افغانستان د نړۍ په سطحه په غوی ودونو کې راسي چې د نجونو د زده کړې سطح پکې ډېره ټیټه ده. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې داسې دقیقه احصایه نشته چې وښيي په عمومي ډول څومره وګړي په دې هېواد کې ژوند کوي تر څو پر شرایطو برابر ماشومانو شمېره معلومه سي، خو رسمي شمېرې ښیي چې 9 میلیونه ماشومان اوس مهال په ټول هېواد کې زده کړې ته لاسرسی لري چې په دې کې شاوخوا 40% نجونې او 80% هلکان دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې لا هم تر 3 میلیونه ډېر د زده کړو پر شرایطو برابر ماشومان ښوونځي ته نسي تلای چې په دې کې ډېره برخه یې نجونې دي.
له 3 میلیونه پورې نارینه او ښځینه ماشومان د افغانستان دوی ښوونځیو ته نسي تللی. د همدغو له 3 میلیونه فیصدو ماشومانو چې ښوونځي ته نسي تللی غټه سلنه نجونې جوړوي. زما په فکر له 15-16 فیصدو نه پورته کسان چې ښوونځي ته نسي تللی متاسفانه هغه نجونې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال له ازادي راډیو سره په خبرو کې نامنۍ او تر څنګ کلتوري مسایل او کمزور اقتصاد د انجونو د زده کړې پر وړاندې خنډونه وبلل.
د پاملینو اهم یو ستونزه ده. د پاملینو چې هغه ډېر پاملینو نه غواړي چې خپل انجنیرانو باندې تعلیم وکړي. دغه علتونه هم واضح خدي چې یو خو کلتوري مسایل دي چې په هیواد کې دغه دي چې انجنیرانو خلک پازابوي او بل دا دي چې امنیت خنه دي چې انجنیرانو د خپل کور نه 1 کیلومتر یا په زیاته فاصله کې دوی هغه تعلیمي مؤسساتو ته لاړ شي، نو د امنیت دی وجه نه هم کورنۍ نه غواړي چې دوی انجنیر د کور نه بیرون وځي.
د ته پکې تو چې داستونزه لپیړی راهیزه دوام لري، نو که دا ته شه همداسې دوام وکړي د بشري حقوقو د فعالانو په خبره شاید د افغانستان پر راتلونکي ډیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د شوزو چارو یو فعال مریم امرخیل چې دا په خپل هم د خپل شخصي هڅو په نتیجه کې وستونه د خپل زده کړې پر مخ پوزي او د نورو شوزو لپاره فعالیت وکړي، په همدې نظر دی چې د دې ځنځیرونو د ماتولو لپاره په خپل د انجونو او میرمنو کار ته ډیره اړتیا ده. مریم امرخیل وایي په شوزو سبق نویل د هغوی پر ځان باور لمنځوړي او په دې توګه د ټولنې هر خبرې ته دوی په پټو سترګو سر ټیټوي.
کله چې تعلیم ونه لري ورته هغه باندې چې هر حکم وي هر چې څوک ورته وایي چې دغه کار وکړه هغه مجبور ده، هغه سر ورته چې هغه په چې په خپل اوري او هغه فکر کوي چې زه اصلا د استعداد یا د وړتیا نه لرم چې مثلا زه دې غټ غټ کارونه وکړم، زه سیاست کې برخه واخلم، زه دې په ځان باندې په خپل بس یا اوس مې زه خپل د خپل کور ټول چارې اقتصاد له لحاظ په خپل سنبالې کوم، نو هغه د فکر کوي هغه تم دا فکر زمونږ خلکو ورکړای زمونږ نارینه او تر ډیرو ورکړای هغه وایي چې خزه فکر له لحاظ دې ضعیف او کمزور ده، حالانکه بس نه ده.
د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د سواد سطح 80% ده، خو د پوهنې وزارت چارواکي وایي هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې دا فیصدي تقریبا 80% ته پورته کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې مې له یو اوریدونکو سره ژمنه وکړه چې د کرکټ په اړه معلومات ورکړم. په دوبۍ کې لا د افغانستان او د انګلستان د الف ټیم ترمنځ د کرکټ لوبه نه ده پیل شوې، خو یو یادونه کوم، نن په افغانستان کې د شوزو په مقابل کې د تاب تاریخوالي د نړیوال کمپاین البته چې ملګر ملتونه هم پکې شریک وو 14 ورځ او وروسته ورسته د دې لپاره د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نشو خبرولای. کابل سټوډیو ته ځو، له هغه ځایه اجمل تورمن د شوزو په مقابل د شوزو پر ضد د تاریخوالي د مخنیوي لپاره د کمپاین په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کوي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د پروګرام د نخ پرېزو لامل بخښنه غواړم. تورمن صاحب مهرباني.
بھلے شیبر صاحب مننا دا آزادی ریڈیو دا نو ریدن کو سلامونه او نیک هیلی مو و منای هیلمن یو چې خوشحال اورز مو پیل کړی وی دوستانو لکسنګ شیبر صاحب ویل زاج مل تورمن لستیمو تری ولستیمو بجو پوري په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د توتری خوالی د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین د نتیجې پاړه چې نن یو ورسته ورځ دا په یو ژوندۍ پروګرام کې لته سره په دغه پروګرام کې زموږ ملمنه د افغانستان د خزو چارو وزارت د پالیسۍ د برخې مرستیال سپوږمۍ وردک چې هیلمن یم تر راتلونکو څو شیبو پورې را سره یو ځای شي. همچنان شما شنوندگان عزیز هم میتوانید از طریق تلفن با ما در تماس شده و در زمینه ای کمپاین که به چی اندازه موثر بود و ای که کدام راه های بهتر است تا در افغانستان از طریق آن در برابر خشونت علیه زنان مبارزه کرد با ما شریک سازید. اما قبل از همه به عنوان سرآغاز چند نکته را میخواهم با شما شریک سازم. همه ساله میلیون ها زن و دختر در سراسر دنیا صرفا به خاطر که آنها زن هستند از انواع مختلف خشونت مانند خشونت های خانوادگی، تجاوز، قتل های ناموسی و ازدواج های اجباری، قاچاق و سایر خشونت ها رنج میبرند. در جهان در هر 3 زن یک زن خشونت های فیزیکی یا جنسی را در زندگیش تجربه میکند. اما در افغانستان این خشونت آمارش بالاتر از آن رقم است که به 87% می رسد. هیچ کشوری در جهان نیست که از خشونت علیه زنان و دختران در امان باشد و یا از مسئولیت داشتن برای پایان دادن آن خشونت مستثنا باشد. همه ساله 25 نوامبر ما را با یاد روز بین المللی محو خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان می اندازد که این روز اولین روز کمپاین مبارزه و محو خشونت علیه زنان مبتنی بر جندر است. په 2014 کال کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین عنوان دی. د ټولنې د هر وګړي لخوا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې ارزښمن اقدامات، یعنی دا چې څوک څنګه کولای شي په دې برخه کې مبارزه وکړي، دا له تاسې درنو اورېدونکو نه اورو چې په خپلو اړیکو کې به یې راته ووایي. د اړیکو شمیرې مودې 0999 40 45 40 او 0902 15 50. بیا تکرارم 0999 40 45 40 او 0902 15 50. خو راځي تر هر څه د مخه هغه تفصیلی راپور وورو چې زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه چمتو کړی دی.
ضعف حاکمیت قانون، افزایش ناامنی ها، گسترش فساد اداری، بیکاری و تداوم جنگ سبب شده تا روند توسعه حقوق بشر در افغانستان را با موانع جدی روبرو بسازد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اینها از جمله مواردی هستند که باعث نگرانی ها در پیوند به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور شدند. عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت اگر به تطبیق اکسان قانون و مجازات توجه کند می تواند به خشونت ها در این کشور نقطه پایان بگذارد.
متاسفانه هنوز هم ما چالش ها و مشکلات بسیار جدی سر راه تامین حقوق بشر داریم. اگر دولت افغانستان به این وارد توجه کند می تواند موجب بهبود وضعیت حقوق بشر شود. شرایط بسیار مهمی که کمیسیون همیشه مورد تاکید قرار داده، حاکمیت قانون، مبارزه جدی با فساد اداری و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات.
در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم وضعیت حقوق بشر در این کشور را با تهدید روبرو می‌داند. لال گل لال رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده بوده و هر روز وخیم‌تر می‌گردد. ناامنی یکی از عمده‌ترین چالش‌ها در برابر تامین حقوق بشر در افغانستان خوانده می‌شود. نفیسه عظیمی عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان نیز به این باور است که بدتر شدن وضعیت حقوق بشر رابطه مستقیم با بلند رفتن میزان ناامنی ها در کشور دارد. خانم عظیمی در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواند.
سطح بیکاری هم افزایش یافته، سطح از این که ناامنی بلند رفته گرافش و این باعث از این شده که تلفات زیادتر مردم عام و ملکی بیدند. این نشان دهنده از این هست که وخیمترین حالت در افغانستان فعلا وضعیت حقوق بشری هست که از هر نگاه نقص شده.
رویدادهای دلخراش مثل گروگانگیری، قتل و سربریدن، کشته شدن افراد ملکی به شمول اطفال از موارد هستند که به جریان‌های حقوق بشر آسیب‌های جدی می‌رسانند. وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از چالش‌های عمده در سال جاری میلادی بوده است. حدود 1.5 ماه قبل دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفت بیش از 2560 فرد ملکی در 9 ماه سال جاری میلادی در افغانستان کشته و بیش از 5830 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. گفتنی است که قتل، تجاوز، لاتکوب، محاکمه صحرایی و مجازات خودسرانه، توهین، ازدواج‌های اجباری و برخی موارد دیگر از رایج‌ترین انواع خشونت در برابر زنان و دختران است. به گونه مثال در 8 ماه سال جاری خورشیدی نزدیک به 3400 قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که هنوز هم 80% از زنان افغان به نحوی با خشونت روبرواند. این در حالی است که از عملکرد حکومت افغانستان در برابر حقوق بشر همواره در سطح ملی و بین المللی انتقادهای صورت گرفته است. نهادهای مدافع حقوق بشر حکومت را متهم کرده میگویند که حکومت در قبال تعهدات بین المللی حقوق بشریش غفلت میکند و یا هم این مسئله را دست کم میگیرد. با آنکه افغانستان از کشورهایی است که به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر پیوسته است، اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشر ضعف حاکمیت قانون، گستردگی فساد و نبود عدالت اجتماعی از عوامل عمده در برابر اجرای کردن این اسناد از سوی حکومت بوده است. اما حکومت افغانستان میگوید که به تامین حقوق بشر در کشور توجه جدی دارد. دواخان میناپال، یک معاون سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای تحقق تعهدات کنوانسیون های بین المللی در افغانستان تلاش میکند.
حکومت در این بخش با کمیسیون جهانی حقوق بشر و سایر نهادهای جهانی حقوق بشر از نزدیک کار میکند تا از حقوق اتباع افغانستان در تمامی بخش ها حفاظت شود.
اما انجمن عدالت خواهان افغان میگوید در صورتی که ناقضین حقوق بشر محاکمه نشوند، نقض حقوق بشر هر روز در افغانستان بیشتر می شود. کاوه، مسئول این انجمن، به رادیو آزادی گفت یگانه راه برای تامین حقوق بشر و بهتر ساختن وضعیت فعلی تطبیق عدالت انتقالی است.
یگانه راهش میتونه ای باشه که عدالت انتقالی اجرا شود. او عدالت انتقالی وظیفه ش نمیست که جنایتکارا و کسایی که ناقضی حقوق بشر هستند نه به میز محاکمه کشانده شود. تا زمانی که ناقضین حقوق بشر تا یا محاکمه نشوند و جوابگوی اعمال و کردارهایشان نباشند، هر روز نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا میکنند.
گفتنی است که حکومت افغانستان در نزدیک به 15 سال گذشته در عرصه های تامین حقوق مدنی و سیاسی دستاوردهای نسبی نیز داشته است. آزادی بیان و مشارکت سیاسی از دستاوردهای عمده بوده است. اما نهادهای مدافع حقوق بشر تاکید میکنند که حکومت باید در برابر رفع چالش ها در خصوص حقوق بشر اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد. آنان میگویند که گسترش حاکمیت حکومت در سراسر کشور، تامین بهتر امنیت، مبارزه قاطعانه با فساد اداری و فرهنگ مافیات، تقویت حاکمیت قانون، تلاش جهت ایجاد فرصت های شغلی و تلاش جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان از راهکارهای مؤثر در این ارتباطند.
قدر من اوریدون کو راپور مو اوریدلو، بیا هم وایم چې زموږ دغه خبرونه چې تریولستیم بجو پر د البته پژوندۍ بڼه په د خزو په وړاندې د تاوتې خالي د مخنیوي برخه کې کم چپاړه سپرځنې کمپاین چې پیل شوې و ونن روسي ورځ په دې مړه د چې نتایج څډول دي. نو لکسنګ مې چې مخکې ویل په دغه خبرونه کې د افغانستان د خزو چار وزارت د پالیسیم راستياله سپوږمې وردګل موږ سره ده چې یو څه ترافیکی ستونزې دي په کابل کې. سپوږمۍ وردک په لاره ده، خو وم غوښتل چې تاسو په انتظار کې پات نشئ، په تلیفون یې راواخلو. اغلې سپوږمۍ وردک را سره د تلیفون په لیکه ده. اغلې وردک، ښه راغلاست خبرونه ته.
مننه تور منور رضا، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو خبرونه ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کور مودان ژوندۍ وسې، لکه څنګه چې موضوع د دوستانو سره شریکه کړه چې شپاره سرزنه کمپاین دی د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې، چې نن وروستۍ ورځ وه، کراته وایي چې بل اخر دغه کمپاین نتیجه څه شوه، کومه نتیجه ته تاسو ورسیدئ؟
مننه ډیره زیاته تاسو پوښتنه نه خو د کمپاین نتیجه خو سم دستی لاسته نه راځي خو هغه دادخواهی هغه غوښتنه چې موږ د خلکو نه درلودې د دولت د نورو برخو مسؤلینو نه هم درلودې د اړوان مسؤلینو نه هم درلودې په خپله د ښځو نارینهو د ټولو نه او هغه پلانونه چې موږ په مخکې لرو هغه هم ټول په دغه شپاړس ورځې کمپاین کې تر خلکو پورې ورسول او هغو اړوند مقاماتو پورې هم ورسول چې څومره نورې پاملرنې وشي څومره نور د قوانین د قانونونو د تطبیق په اړه ډېره پاملرنه وشي او په کومه برخه کې موږ بودیجې ته ضرورت لرو چې بودیجه ولرو چې قانون په ښه ډول تطبیق کړو هغه کورونه هم ټول ترسره کړل او د هیواد د رهبرۍ نه هم ښه تعهدات واخیستل او نور ډېر پراخه ډول کمپاینونه هم چې خلک په دې اړه معلومات ترلاسه کړي او خلک د دو پوهاوي نه انشاءالله مستفید شي او په خپل ژوندانه کې تطبیق کړي دا کارونه ټول وشول.
خانم وردک شما گفتین که از رهبری حکومت تعهدات داشتین، تعهدات در کدام بخش میشه که یکم وضاحت بدین؟
خب قسمی که شما در جریان هستین در قضایای حاد خشونت ما یک صندوق وجهی در سال گذشته افتتاح کرده بودیم که این امانت هستیم با میکانیزمی که داشت ما کمک های درست به دست بیاریم و در قبال زنهایی که در برابر خشونت هایات قرار گرفتن و ضرورت به تداوی دارن ضرورت به پیگیری دارن یک خواست مایی بود که در بودجه دولت یک سهم داده شد بر این صندوق و خواست بعدی مایی بود که برای تطبیق قانون منع خشونت بودجه اختصاص بدن و در تطبیق ازی سخت بکشن و خواست دیگه ما این بود که ما در شورای علما ما زنها را در ترکیب ازی داشته باشیم که تا حال زن در ترکیب شورای علما موجود نیست که ای خواست های ما از طرف محترم رئیس جمهور و رئیس اجرایه اینا همه به سطح رهبری مورد قبول قرار گرفت و بر موعده داده شد که حمایت خواد کردن و همچنان ما در روز 23 نوامبر در روز شروع کمپاین ما صدای یک زن متضرر از خشونت را با خود داشتیم در چوکات برنامه اونا همو روند مراکز مایوی را تشریح کردن و خواستن که این مراکز مایوی حمایت شوند نگه داشته شود تا زنان متضرر جایی را داشته باشند تا صدایشان برسه و جایی را داشته باشند بر حفظ و نگه داشت که ای هم از طرف رئیس محترم دولت با پیشانی گشاده پذیرفته شد و حمایت خود را در این قبال اعلان کرده.
بله اغلی وردک که چه با می نوی کردی پا 2014 کال که پا افغانستان که در خزو پروران در توتیخوالی در مخنیوی در شپارز رزینی کمپاین انوانده در طولین در هر بر گریل خواه در خزو پروران در توتیخوالی در مخنیوی برخه که ارزخمن اقدامات او ریدون که با هم روز مکسر اوزایشی پا اخپراوانه که در اغوی نظرونه با هم باورو خوستاسی تم در طولین در هر وگری مثلا در برخه که چرا چه پا در خزو پروران در توتیخوالی در مخنیوی برخه که دوی چه دول اقدامات و کی چې معاصر تمام شي د دغه مبارزه په برخه کې
تورمان ورور څنګه چې تاسو ترجمه درته چې دغه تاریخوالی د کورنۍ د منظر پورته کیږي او کله چې په کورنۍ کې تاریخوالی وي نو ورو ورو ټولنه ته د سرایت کړي او دا تاریخوالی او د خشونتونه زیات چې موږ څنګه چرځونه کړي ده د ناوړه دودونو یو هغه مهم لامل دی بېسوادي بل مهم لامل دی اقتصادي ضعف او معتادین بل مهم عاملونه دي نو موږ دغه د هر وګړي څخه نوم اخست ایده او پراخه مبارزه نو دا په دې معنا ده چې موږ د کورنۍ د هر وګړي نه غږم پرې کړی چې باید د خپل ځان اول شروع وکړو او دا توپیر چې په کورنیو کې د نجونو او د هلکانو ترمنځ دی چې دغه سبب کیږي چې هلک په موږ روحیه استر شي چې زه یعنې برتره یم ته نجلۍ نه زه عالیتر شخصیت یم او هغه د ما باید خدمتګاره اوسي هغه باید هغه مسولیتونه چې د تمر بود کې زیات دغو په اړه وي او دغه تفاوتونه او توپیرونه سبب د ډیرو ناوړه تاوتریخوالي ګرځي. نو په دې خاطر موږ وغوښتل چې موږ د په هر وګړي د دې وطن غږ وکړو، په څه چې په یوه لاس او په یوه دولت او په د دولت په کچه د ارګانونو د وزارتخانو د طریقه تنها دا نه شي کېدی چې مخه یې ونیسو. نو موږ په دې ډېر غور وکړ، ډېر کېناستو، په مجلس هم پرې وکړ او بالاخره داسې یو پیام یا داسې یو پیغام، داسې یو شعار موږ انتخاب کړ چې هر وګړي ته چې دوی مسولیتو ته دوی متوجه کړو او دغه رقم یې مخه ونیسو. د کورنۍ نه چې اساس د ټولنې دی، د کورنۍ د منځ نه د دغو بدې پدیدې مخه ونیسو.
مننه کوم اغلی وردګ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې وویل چې په دغه خبرونه کې تاسو هم له موږ سره یو ځای کېدای شئ، او د اړیکو شمیرې یو ځل بیا اعلانوم: 0999 40 50 40 او 0929 225. اوریدونکو ته ورزو، اوریدونکو به راواخلو، وګورو چې څوک را سره د تلیفون په کرخه دی. په ټلیفون په کرخ باندې څوک دوستان لمک سره یو ځای کیږي، بیا هم اغلی وردک تاسو ته درځو. کدار ته وایي چې موږ څنګه کولای شو چې د پکلو باندې کې زیاتره چې خبره کیږي تل چې د مساجد لارې، د دینی عالمان لارې، دغه مبارزي غیز ډیر دی چې دوی تبلیغو کې خلکو ته دغه موضوع وایي. فکر کوي چې دا موضوع تر کومه غیزمنه ده او د دې لارې کولای شو چې موږ د خزو په وړاندې تاتریخوالي د مخنیوي برخه کې مبارزه کامیاب وګرځو؟ بله اغلی وردک، قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې د غلی سپوږمۍ وردګ اړیکه لمک سره پرې شوې ده. په هر حال یو اوریدونکو لرو، اوریدونکو ته ورزو ګورو چې د دوی نظر سره. بله مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. سپاس تشکر از انجینیر صاحب که من روخ کرد به همراه شما. بیادر انی حکومت ان حکومت ما حکومت افغانستان بگن دیگه اگاهم از حقوق زن شعار میده و گپ میزده، اما عملی چیز وجود نداره. وقتی که یک دختر یا یک خانم در بین جاده یک قاتل میزنه به محضر عام، پوره ترور میکنم خانم از بین میبره یا دختر از بین میبره، اما با وجود یعنی یک قاتل اگه دزگیر هم نیشه کسی جزا نمیتیش، یک چند سال حبس میشه او رام بازی ها در بخشیشی میبرش خلاص میشه یا پیسه میتونه قاتل خلاص میشه. عملی برای حقوق زن هیچ کسی اینجا کار نمیکنه. باز یکی دو میگه همین زنایی که در دفترهای کابل هست که بخشیشی میگیرن و بلند ماشای بلند میگه، این رفاهیت و آسودگی از ما نمایندگی از زنان تمام مردم افغانستان نمیکنه. در اطراف در زنای بسیار محروم بیچاره هن حقوقشان هم پایمال میشه، هم دولت یک برای زنها کمک نمیکنه، یا دابری یک تقدیم نامه نمیده، یک چیز نمیده. فقط حقوق زن در چوکات حکومت مرکزی کابل است خلاص دیگه. این فکر نمیکنم
که تشکر از سماستان برادر گل. اغلی وردک، یو په یو ورشو زوابونو ته او کنه پښتنې راټول کوي. دوستان باید وایم چې د خزو چار وزارت د پالیسۍ د برخې مرستیال اغلی سپوږمۍ وردک لیک مرغ راغله هم د اوس سره په سټډیو کې ده. خرغ لاس لمړی خو او دوهم دا چې څنګه پښتنو ته یو په یو ورشو کړه ټولې کو.
زه فکر کړم چې د لومړی پښتنه خدمونه تیر شو.
زه به درته تکرار کوم، یو په ورش پښتنو ته د غرور وي چې عملی اقدام مثلا نه دی شوی، کنه تل مثلا خبرو کړي او عملی اقدام د خزو په وړاندې تاوتریخوالي د مخنیوي برخه کې نه دی شوی. سس په دې برخه کې څه دی دوی ته؟
تر اوسه پورې تر ډیره زه ډیره مننه د ګران ورور د پښتنې نه او د دې عرض د چې د وکړ واقعا زه تر ډیره زه ورسره هم نظر یم، نو خصوصا په اطرافو کې هغه اړوند ارګانونه چې هلته مسؤلیت لري چې کله چې یوه پیښه وشي د تاوتریخوالي یا د خشونت نه ډکه پیښه وي د یوې ښځې په وړاندې، هغه اړوند ارګانونه دومره ارزښت دې موضوع ته نه ورکوي چې یعنی یوه ښځه وراټل شوه ووهل شوه او یا یو کوم بل بعد خشونت دې سره وشه. خو موږ د ښځو چارو وزارت هم په دې اړه ډېر کوششونه کړو او دا خبر تر ډېره حده تعقیبي وو او غواړو چې قانون په وخت په دوی باندې تطبیق شي. مګر د بعد مرغه تاسو پوهیږئ چې په ډېرو لرو سیمو کې چې دغه پیښې واقع کیږي دغه پیخی پیخیگی، نو آلتا د دولت امنیتی نهادونه نشتا او امنیت ده و غصاهاتو خنه ده، نو موگ لاس رسای ورتنشو پیدا که ولی موگ یو چو وقتا مخ که حتی پا دیاروان چه پا غور که دیر خراب پیخی ده تاو تریخوالی وشوه، نو موگ پا خپلا دفتن تصمیم ونی و ده کمیسیون عالی من خشونت روان لاندې دلته یو عالی کمیسیون لرو چې د اړوند وزارتخانو موین صاحبان راټولیږي او د میاشتې په اخر کې مو غونډه لرو، دغه ټولې پیښې څیړو او غواړو چې د مخنیوي په هکله هم کارونه ولرو. نو موږ تصمیم ونیو د فتن ولاړو هلته، ګرچی امنیتي حالات هم ښه نه وو، غور ته ورغلو، د انجینین هم د خلکو سره وکتل، د والي سره وکتل او د ټولو ارګانو سره چې په دغه موضوع که شریک دی چه باید ورته رسیدگی شوی وای وم لیدل. بدبختانه چه پا زین و زایو که داغ رسیدگی پا وقت و زمان نوشوی، واقعا غلطی حل تاوا دی خزو چارو ریاست دی ستر محکمه سره دی سارانوالی دی نهات سره او دی پولیس و دی قماندانه سره دا پخپل یو رقم دی خزو